درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس تر راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناک مبارزه وستایله. له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم داراس ویلي چې هیواد به د جی و هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو در رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلهیز توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه ښودلې ده. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیل شي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زاتران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي وو چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د یو ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین لحظه تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ستیفن دوجاریک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې له د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللې او ویل دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې جرمنی د طالبانو د پریکړه چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منلې. ځینې افغانان د پریکړه د طالبانو غوښتنې ته غاړه ژډول بولي خو نور وایي.
افغانستان پاسپورت په اساس منی د منګ مشکل حل کیږي په دې کې د منګ پاسپورت ایکسپایر منګ ته ویزا راکېږي
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیشي په افغانستان کې دي
د مون په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي زه خپل شپږ ماشومان لرم په جمعه کې خو ما یو ماشوم په سال کېږي
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وای په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وای
کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستل شي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چارې به اعتبار وګڼل شي د جرمنی دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلې چې د جرمنی د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قنصلي خدمات د مونشن په قنصلګری پورې محدود شي منلې ده په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري جزئیات په دې راپور کې واوري
د روان میلادي کال د جولای د میشت پروسیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 مادي یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری خدمات به اعتبار وګڼل شي یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر سکړی چې لمخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنصلي خدمات د مونیخ په قنصلګری پورې محدود شي چې د محل یاد قنصلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مختوړي خودوچ ویلې دغه شاند یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنصلګری د په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1978 کنوانسیون سره په ټکر کې ده د دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمنی حکومت د یاد موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبري اترې هم لري دي د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې پروسیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور لدی وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني په اعلامي کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او د غشاند جرمني د منشن قنصلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلې نظرونه لري د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وای د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو خو له سیاسي مسایلو ورخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قنصلي چاري دوی ته د منلو دي تر یو بریده بعد دوی ستونزې راکمې کړي هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېر غټه خبر ده په دې چې دا د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس منی هلته د مونږ مشکل حل کېږي په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزا راکوي هر ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي او بعضې خلک یې دایمي ویزا لري نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس منی دوی ته ویزا ورکول کېږي د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټ خبر دی
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قنصلګری د چارو د بی اعتبار غړل کېدو پریکړې نه هیله کړای دی هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مله شک په بنو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو به اعتبار کېدل یو نه هلي کونکي موضوع ده او ځینې جنجالونه لدان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلف ښارونو کې ژوند کوي. یو خداستون زده چې افغانان به ډیر لري ښارون څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپل چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا لدان سره د پیسو او د وخت ضایع کېدو ستونزه لري او په ډیر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهم ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډیر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورت کړل. کڅام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې لمخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت له پامه غورځولې دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد لیشل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمندي. تفصیل د عابد سپوږمۍ پر راپور کې
ورسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان د ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل وی پاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځ سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب ټولنیز ژوند کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یو بل افغان کډوال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روغانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک تر لاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په خصوص ولایت کې یو شمیر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه له یوې مشایرې وروسته کړې چې پکښې یو شمیر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمیر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړی دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمیر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالو ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وکی په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د دې تنغره په مشایره کې د نجونو خوانځي ته شعرونه ویل شول. ورسره د ګلمن پښتین لپاره غوچت شو. د ټول د مشایره ترتیبونکي مور غوښتل شول او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتونکي چې چارزو په مشایره کې شعر وایي لوبړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او ته شعر ورکي غوي به ورته امضا کوي. د غي ورسره په مشایره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکو په مشایرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په جبا چې د شعر و دور دنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا بل دا شعر په واک کې نوي کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوي خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یاد ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې ازغي ورته پرتوي دای ګل انزور کی. باید شاعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیر میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له مسود مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو لوحاتو ته دوام ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخه د اگست میاشتې له 19 متر پایا پورې په غزه کې په 113 پخلنځیو کې 450 زره وخته ډوډۍ پخښ شوې او سیدونکو ته ورکل شوې ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته په رښتینی ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 11 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منع شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغېزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبرداري ورکړي چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوي او همدارنګ ناامني زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې خی د زوک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل پر روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ بریدو وروسته پیل شوی د غزې ترنګ کلابند کړی او پر لوی برخې بریدونه کړی دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساری برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالني راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا واقعي سلنه پیښې او لعملې نه اویا سلنه مړینې په افغانستان کې سب شي بي دي. خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغي او لامل یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړي ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 88% پیښې او لامل یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور لمخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډیر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډیر هغه کسان د دغه ناروغۍ لامل مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د WHO په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15% ته رسیده. WHO زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي. خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مون په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي او د ایصال چې ده ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایصال کیږي که ورسوالی کلینیک پورې زونه ولې کې خوړ لرو هغه کې اوبر اوتلی پرلې موټر زینه مجبور سپیشل موټر بنیسي او د موږ اقتصادي وضعیت خراب دي وسم ورتنه کې چې سپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړيږي. د کندهار اوسیدونکو پلوشې په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه.
زه مریض یم، مورجان مې مریض یم، سودا فی ډاکټر ته تلیز خنو شلو او کورولا مریضی لرو نو هیڅ نه کیږي. ګون مور مې مریض ده، زه مریض یم، ګرمي ډیره ده او هیڅ وسم نه کیږي چې تداوی زل وکړو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغي د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدماتو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کیږي، او هغه ټولنه چې روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیايي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ ګراف نه شي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سی اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، دا خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څنګه د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي، او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په آسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیلي واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخستلو پر مهال د غنی غونی لامله لستون سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلې ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی، او د معاش اخستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسداباد ځان را رسوي، او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عام نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې لپاره یو حل لار جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي، او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستل شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي، او نشي کولی له خپلو ولسوالۍ هر ورځ اسداباد ته راشي، او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
دلته د ماشت اخستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بوکی دي، د خونځیو او د پوهنتون او د مدارس استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړوي. د ماشت اخستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځیدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو غنمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
چې دا غدا ساحه نسبتا غن پوسره ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولار باندې تک را تک هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت پې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپله میاشتنۍ تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات راش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي، او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالی پاړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپل مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. دا یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړې، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شو دلید. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوب کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستي سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکي نوید زدران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي ونی د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی، او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 سیمو کې د او شارونو کې د والیانو د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسنګ پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5 بجې زبېد راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا وو بجې باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم. شرایط ماته ډیر پزله پوری دی، یعنی د سې دې سه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني، زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر ترمالیچ سه تجربه کم ده هغه سره د ما سره رقم برخورده هغه سره سه یعنی سپکارت شروع کومه ل زدکرینه شروع کومه هر لازه هر قدم سیاخ لمر لاس شروع ما اغوی تزی او شی ور زده کومه او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زده کوم او همیشه مشکل یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوها ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته تنه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالیدل دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګې ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړی چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاته بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما په ایسه کې کلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سي ما دا فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه ای هغه ما ته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري سي سبب لدينه خفسم او هغه په دې مطمئنه دي سي خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دی سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې ناغه خبره یو ځنې ما خبره نو څه د دې خبره باندې سوچ کولای سم یا که وومنه منم سوچ په کوم او ځان په پې یو
تاسو په دغه روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د نمخ کې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه د سی پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سی هغه ته زه زده کوله وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروری برخه د ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هغه روختون کې تر سره کې چې باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخه بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی کلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سی د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په هیڅ کومه فیصله
نه مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لمړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر ټولو سم سنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده اگر ټول سه انجینری خود شزله لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه مې مطب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې مطب ولکو درېیم مې مطب ولکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډېر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپل ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپه پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کاله روز ده سی کاله ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کاله روسی اسکر رو سی اشغال نو روز ده یو تعداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت که نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم درې کاله ته وایو نو تب مې پنیمای کې پریشو یعنی ختمول مې نسو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان باید وتلی وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت مو کو بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچیری
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سوی ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نو سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالت ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلې وای سي زه په شنو نمبر بریالي سوی وای خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي حالت ډېر زر زده سو نه یوازې سي وکم اول ځل خو په شنو نمبر مې بیا بریالي سم خلاص نکو او افغانانو چې په لاور ته په یلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست دی ملامته اومه هغه د زبله خاطر یو تعداد او سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کوم به دل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوي سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن او با هغه کې دلیا چا سي ډیر علاقه درلودل کوم لذکر سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي دی هغه هر منطقي یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او دوی دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه وم هغه به اخستل شاګر تکړه وو کنه نو هغه څه کله به تب تراتو بیا نو مجبور اوسې زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو په خصوص په اخر کې مې خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد شي زموږ ته اړین کله لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خو نه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال حالت یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلو پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به یو بل سره به تماس کې وو اړیکې درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري شو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه چې په دې کې او درېمه موږ د کشمیر وو آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له کشمیری ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړل
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لغه بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کاله ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نو نه سوه نه نوي.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو، او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، سه باید عملیات وسی. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا، او دلتا امتیانو نموار کرو، او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو. ده زره دکتر اغه ار شپگ میس باد کتلو و مایناتو داشیانه کول، اغه مطلب که سمتو گوسی و خلاسی، و بعد لگه بیا گورو شپگ دو زل شپگ میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول، او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی و سې هغه مریض سو.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي چې کوي
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکاله وه بغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره اوري، بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبر پانتنو کې حسابېږي چې وایي اوس شری ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه له شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه درسره حل کوم او زه د نوو څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سې دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.